Radio.
سیشن بیت اسمری ومه د جولای 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو. د ماشام تورو بجو د خبرونې په منځني سپه 12 شپش نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. زحمت چبر مو کوربایم، تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې لرو چې د شخړو پر راکمېدو ټینګار کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. کابل نن د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت ژمنه کوي چې ډیر ژر به برښنا رامنځته شوې ستونزه په افغانستان کې حل کړي. او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شي. د خبرونو تفصیل. کابل نن سه‌شنبه د سام د دوهمي اوسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغې وروسته به بیا د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه پرون د سباندې 30 هیوادونو نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادو دغه لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به حق مال لا اغېزمنې تمامې شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
د صحي اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا ویروس اغېزمنه مبارزه وسي زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربند تامین شي. دوی د طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربند تامین او د افغانستان د جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
شاغل هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله وویل چې هغوی په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپل وس هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
چې سره له تاجکستان به ته 240 تاجکستان او مسل میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عمل ده چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډېر کم پرچوي به وي. خو زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغوی کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي وکړي.
اوس مال تاجکستان ویلي چې یوازې 40 میگاواټ برېښنا افغانستان ته صادرولی شي. د ایران د حکومت ویاند علي ربيع په کورونا وایروس سخته کې دوله کبله پروختون کې بستر شو. ایرانی رسنیو دا خبر پرون ورکړ. ربيع له تیر اونۍ رئیس له همدې ناروغي څخه په کورو. د ایران د عامه روغتیا وزارت پرون ویل په دې هیواد کې د کورونا وایروس 2,390,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امریکا ولسمشر د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین په کورونا ویروس سخته شوی دی. دی د امریکا متحده ایالاتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید 19 ناروغي اخته شو. سپینې ماڼۍ وویل 45 کلن اوبراین د کورونا لږ علایم لري او له همدې کبله له یوه خوندي ځای څخه چې پکې قرنټین دی خپل کار کوي. اسرائیل وای خپل خاورې ته د حزب الله ملیشا د ننوتو مخه نیولې او پر هغه وسلوال وې ډزې کړې چې د لبنان له پولې دغه هېواد ته داخلېدل. د سر ریاسم نتنیاهو پرون تر دې پیښې وروسته وویل چې حزب الله له اور سره لوبې کوي. د لبنان حزب الله ډله بیا په دې کار کې لاس لرل رد کړی دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 22. جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 30.
له ناجی ساپوی په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله خبر کړ. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر پر اور کم او اور بند ټینګار کوي.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت ها اعلام آتش بس و آغاز گفتگو هاشته.
وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو او په کونړ کې مو شزینه پولیسو ته لستونزو خبرو.
کومې زنانه خویندې میندې چې تذکره اخلي او یا پاسپورټ اخلي نو داغه تلاشي چې یو سړی کوي نو داغه نه ښه ده چې یو زنانه پولیس موږ په دغه سزاګینه کې ولرو.
د خبرونه په ورستیو کې د شون رنگونه په پروګرام کې به په دې اړه نور واوري.
ګرچا په لوټیک دی او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګو ته ور ورته کوي او چې کله ور واخیست نو بیا د الوغان ندا پخېږي او د امرګري بندر ور باندې جوړوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښتنې تر ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اور بند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوی راپور ته په اشاره اساسي رډو ته ویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د دوشنبې پروس په یوه نوي راپور کې وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي. فریبا ظاهر راپور لري.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرجوب لپاره د یوناما وروستي راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپارول دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکي وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اور بند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی په دې روش پر میاشتو کې د ملکی تلفاتو لوړ شمیره په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وار وار د تاوتریخوالي د کمیټو د اوربان او د سولې خبرو د فایل غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرکزوب له مخې ونیول سي او په مجموع کې بشري حقوقو ته د خلکو د لاسرسي امکان برابر سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوشنبه پر ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژبله کې 13% کموالی شي. خو د یوناما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. دا غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نوموړي ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The UNAMA report.
They wait out rikhwali der lwar dai. The UNAMA report da mulki talafato para juziyat war kridi di. Mush tola pohi ju chi da taut rikhwali la deri do sara mulki wagri dira baya prekawi. Benan taut rikhwali bayat kam si to forsat walaru da suli par lor harakat wukru.
Sustainable peace pathway.
په این وخت کې ناتو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېره ملکي مرګجب لاړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګجب لې د 33 مسؤول بلل شوي دي، خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبان ویان صبیح الله مجاهد دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې یې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د اوبو برښنا وزارت د اوبو د تنظیم ملي اداره په کابل ښار کې د باران د اوبو د راټولولو په هدف د وی طرحې د پلي کولو خبر ورکوي. د دغې ادارې تخنیکي مرستیال احمد ویس بصیری په کابل کې وی خبري ناست ته وویل په ښار کې د ساګانو په کیندلو سره کولای شي له میلیون مترو مکعب اوبو څخه ډیر اوبه زیرمه کړو. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ اسمایي غره ته په جوړه شوو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکي قنداغه ازادي راډیو ته وایي
زمستان دیگه بیخی بیا و بیا واسیم، یعنی بسته نمی کل جای یخ میزنه.
په ژمي کې بی اوبو کیږو، هر ځای کنګل وي، درې څلور میاشتې له سختو ستونزو سره مخ کیږو. له نورو نه اوبه غواړو، څرنګه چې کنګل وي اوبه نه رارسیږي.
په کابل ښار کې د اوبو د کموالي ستونزې د چارو مسؤلین اړ ایستل چې په اړه یې اقدام وکړي. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد وایس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پورې مربوطو محوطو کې او بله د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړي. موږ 21 جذبي ساګانې جوړې کړي چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د موبایل توانېدلی یو چې د دغه ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متر مکعب اوبه زیرمه کړو. د وایي کټول ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي، سباندې 1 میلیون متر مکعب اوبه به زیرمه شي. ښاغلی بصیری وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 150 میلیونو مترو مکعب اوبو ته اړتیا لري چې له دې جملې اوس له 30 میلیونو مترو مکعب اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې مو د اوبو د زیرمې په ارتباط راپور اوریده و. په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسوګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته اجمل انت کتنه کوي.
ډیرو هندي ورځپاڼو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو 11 تنه د یک شنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسېدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن 60 کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی وو چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیا کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورځپاڼه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وادې دوه کاله وتلي او یوازې دوه افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولای شي. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د ښځینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د دوی په خبره بې تعلیمې ښځې ورته د دندو ترلاسه کولو لپاره ورځي، خو لوستې ښځې په پولیسو کې د دندې لپاره مراجعه نه کوي. د موضوع تفصیل له اسدآباده د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ د امنیت قومندانې په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیسه بسرې خپلې د پولیسو جامع اغوستي. 15 کاله کېږي چې دا په یو سپینیس کانتینر کې د ښځو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي له نارینه سره اوګه پوګه خپل دنده ترسره کوي. خو د دې په باور خبر دا وایي چې خزینه افسران پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پرون وظیفه ته تللي وو نورګل نکاته، نو هغه وظیفه موږ وکړه، خو موږ سره کوم افسر نه و. د سړو سره تللي وو هغه وظیفه در سره شوله. نو چې دې حال کې چې موږ سزا بیته پیدا شي یا کوم افسر پیدا شي نو ښه کار وای. موږ به خبره د نائب نو سره شریکو. د میتریک د زنانا پکې خخ کاری چې سړو سره کې نو سړو سره پاتی وو. نو چې یو کوټه ته جوړه کې او راشي ولا نو موږ به سنا سې خدمت وکړو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکي هم له دې ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت ته یا دفتر ته هر ورځ د نارینه او ترڅنګ خزي هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر راځي، خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکي د بایومیټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د پاسپورت جوړولو لپاره راغلی دی. دیوای
غواړو چې دلته یو عدد پاسپورت واخلو، خو چې دلته موږ وکتل دغه بایومیټریک او کوم دغه چې دا د زنانه و غم نارینه په مخ باندې وړي، نو دلته خزینه کارکونکي موږ ته په دې مدیریت کې پیدا شي نو دا به ډېره ښه وي، مشکل به نه وي. نو زنانه هم کولی شي زنانه سبا راسم خپلې خبرې ترې به هم صحیح کړي، ځکه د نارینه تر مخکې زنانه سمې دغه نه شي کولی خبرې او بایومیټریک به مخکې نه شي.
امنیتی چارواکي هم یا د ستون زمانی او وای دوی د خزینه افسرانو لپاره خالی بستون لري، خو د یو شمیر ناوړه دودونو لکبل لوستې میرمنې په امنیتی دارو کې وظیفو اخستلو ته زړه نه خکوي. د کونړ امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل
په دغه مسلکي لحاظ باندې موږ خزینه پولیس نه لرو، تعلیم یافته برخه خزینه پولیس ځایونه شته دی، کمبوتات شته دی، لکه پاسپورټ شو، جنایی شو، او حقوق بشر په دغه څانګو کې د خلکو نه همدا غوښتنه ده چې هغه خویندې چې هغه تعلیم ولري ټول امکانات موږ هغې دپاره دغه دې زمینه برابره ده کولی شي چې ځان په پولیسو کې داخل کړي.
دینی عالمان وایي د روغتیا، پوهنې او د ژوند د نورو برخو په څیر امنیتي ادارو کې هم د ښځو شتون اړین دی او باید ښځې د ولس او وطن د ساتنې، امنیت د پیاوړتیا او د جرایمو د مخنیوي لپاره په یادو برخو کې دندې ترسره کړي. مولوی محمد رفیق:
کومې زنانه خویندې میندې چې د ضرورت په اندازه باندې راغلي، هغې تذکره اخلي او یا پاسپورټ اخلي، نو د هغې تلاشي چې یو سړی کوي، نو د هغې نه ښه دا ده چې یوه زنانه پولیس موږ په دغسې زګینې کې ولرو چې هغه هم هغه زموږ د ورونو حفاظت وشي، دغه زګینې کې زموږ د خویندو حفاظت وشي، او هم کوم خطر چې د ادارې او موجوده حالاتو ته متوجه دی هغه اطمینان موږ ته حاصل کړی شي. نو لازم دي چې دغه وخت کې زنانه پولیس موږ ولرو، حکومت په دغه زګینو کې زنانه پولیس کېنه.
د امنیتي مسؤلینو په خبره له نن څخه 15 کاله وړاندې په کونړ کې هیڅ ښځینه پولیس نه وه. د ښځو د تلاشیو لپاره به یې یا د ښځو چارو ریاست او یا هم د ښځینه ښوونځیو ملازمینې موظفولې، خو د دوی په وینا اوس په ټول ولایت کې 6 ښځینه سرتیری شته چې تر یو حده د تلاشۍ په برخه کې ستونزې هوارې شوي، او یوازې په دفتري کارونو کې لا هم د ښځینه کارکوونکو او افسرانو بستونه خالی پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي پر بهرنیو سفرونو محدودیت تر نامعلومې نیټې نشي پاتېدلی، او هیوادونه باید د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په خپلو پولو کې لا ډېرې هڅې وکړي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا ویروس بیا خپرېدل سبب شوي چې یو ځل بیا پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر د جولای تر 28 پورې تر پرونه پورې تر 6.5 میلیونه واوښت. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو څو ورځو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډېرېدو ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. یو شمېر هیوادونو پر سفرونو بیا ځلې محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولو تړل شایي ډېر اغېز ونه کړي، بلکې باید په سرحدونو کې روغتیایي تدابیرو ته لا ډېره پاملرنه وسي. د دغه سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤول مایک راین د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې امکان نه لري پولې تر پایه تړلې پاتې سي او تر نامعلومې مودې پورې پر بهرنیو سفرونو محدودیت ولګېږي.
It is going to be almost impossible for individual countries to keep their borders.
لا لپاره به تقریبا ناممکن وي چې تر نامعلومې مودې پورې پولې تړلې پاتې وي. کیس په کارونه باید پرانستل سي، خلک باید کار وکړي او سوداګري باید بیا
پیل.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکی زیاتوي چې شاید د ټولو هیوادونو لپاره د یوې طریقې عملي کول د اجرا وړ نه وي، ځکه له کورونا ویروس سره د هر هیواد چلند توپیر درلود. د بیلګې په ډول سویډن د یاد ویروس د خورېدو له پایله په عمومي ډول خلک قرنطین نه کړل، او په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ماسک اغوستل اجباري نه کړ. په هغه هیواد کې ټولنیز واټن هم ډېر نه مراعاتېږي. په سویډن کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمېر نږدې 80,000 کسانو ته رسېږي. بلخوا بریتانیا هغو کسانو ته چې له اسپانیا ورځي قرنطین ټاکلی دی، او په دې ترتیب له نور اروپایي هیوادونو سره د کورونا ویروس پر وړاندې چلند توپیر لري. دغه ورځ جرمني چې په وروستیو ورځو کې د کورونا پیښې پکې ډېرې دي، وایي ډېری پیښې له هغو کسانو سره وروړل کېږي چې له ترکیې او د بالکان له لوېدیځ څخه دغه هیواد ته ورغلي دي. خو په جرمني کې د سفرونو محدودیت ډېر کم سوی دی. د امریکا متحده ایالات هم له چین او اروپایي هیوادونو څخه سفرونه منع کړي دي، او ویلي دي چې د بیړنیو اړتیاو په صورت کې به ورتلونکي مسافر د 2 اونیو لپاره قرنطین کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس د دوشنبه په ورځ وویل چې د کورونا ویروس په نړۍ کې تر ټولو ناوړه وضعیت رامنځته کړی دی.
This is the 6th time a global health emergency has been declared under the international health regulations.
But it's easily
the most severe.
د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخې تر دوشنبه پورې تر 14,300,000 ډیر کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شوي دي او له همدې وایرس څخه د مړو شمیر تر 650,000 اوښتی دی. نږدې 9,000,000 کسان بیرته له دې ناروغۍ څخه روغ شوي دي چې ډیری یې په برازیل او امریکا متحده ایالاتونو کې دي.
لند خبرونه. کابل نن سیشن بی دسام د دوهم یا وصلی غونډې کوربه دی. دسام په لومړۍ غونډه کې چې پرون د څه باندې 24 هیوادو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه، هم دوې برخې درلودې چې د کورونا ویروس له کبله په اقتصادي برخو باندې خبرې وشوې او دوهمه برخه د افغانستان د پراختیا او سولې په ارتباط و. نن به هم همدا غونډه کې همدا موضوعات وڅېړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د برښنا شرکت وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای چې ټوله 350 میگاواټ برښنا چې له افغانستان سره ژمنه کړې ده افغانستان ته نن سبا ورکړي. د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله په روغتون کې بستر شو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا ویروس اخته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک ساپه د لغمان لاله شنګل سوالي څخه را پراستولې سمس کلی کې د جګړې دواړه لوري باید د لوی اختر لاره رسیدو سره اور بند اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلی کې خدای دې وکړي چې د اختر لاره تک سره تاوتریخوالی کم او اور بند وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ملکیانو د مرشوب له علت داده چې طالبان له هغوی د سپر پتوګه استفاده کوي. بشیر حبیب زید له احزر څخه بیا لیکي ملکی تلفات اکثره وخت حکومتي پوځیان اړوي. تازه خان سمسور لیکي له حکومت او ټولو وسلوالو غواړم چې د ملکیانو له وژلو ډډه وکړي. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې طالبان او حکومت دواړه له اخلاصه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. قاری محمد نبیب له هلمند ولایت له نادالی ولسوالۍ لیکي د کورونا ویروس په خاطر چې کوم مرستې شوي وي هغه مرستې وکیلانو د د په وینا له ادا سره سم غلا کړي دي او خپل جیبونو ته اچولي دي. او عبدالله له کابل پراستول سمس کې لیکلي دي په افغانستان کې اوربند او بیا سوله راتلی شي که اوربند نه وي په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده. دا ازادي راډیو د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلی او په دې پاتې څو دقیقو کې چې پاتې دي د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنګونه.
نوم شریف الله احمد زاده د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی
دا د قلخه کې پاک لبنې معلومات راکړي. آیا تاسو خپل جوړه کړی کوم وخت ندم کړی کچالو خوړلی کړم؟
قلخه خو په خپل باندې دا کچالو فصل څکل پوښتي بیا د مرګري سر راټولېږي او هغه سره راجمع کوي او بیا ورنه ګرچا په لوټیک دي او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګوي ته ور ورته کوي او څکل ور واخیست نو بیا د الوګان خپل باندې لکه جوش کړی الوګان بغیر لغوړو نه دا بخیږي او په خپل نورسته بس بیا مرګري بندر ور باندې جوړي غپ شپي او کیسه سره کوي او دا الوګان خوري.
یوازې کچالو قلخ کوي که نور شایل قلخ
زنغوزو بندرم جوړو. دا زنغوزو غټي دي دا د زنغوزو د غټو هم دغه سیو بندر جوړو او خپل باندې بیا مرګري امزور سره جوړي کیغو یغه باندې بیا سره غپ شپي لګاو
هغه قلخ کې دورا چوي
د یغه هم دغه سیستم دا خو منتهه هغه ته صرف لرګیا چول کیږي هغه بیا لوټین ګرچا پین نه ونه کی خودل کیږي ور بلیږي کله چې انګار جوړ سو د زنګوزي غټي ور باندې چول کیږي بیا سکل دا پخیسی د زنګوزي بیا پډی رسانی تیر اوس یا مرګری ور باندې گپ شپ هم لګي
اکثرا کلیو کې بیا ځوران سره لچ خپل کچالو لري مګر د ټوکو لپاره شوخی لپاره نور خلک کچالو پټي
دا شسته دا دغه ته بیا مونږ پټیسار ویلې پټیسار به مرته ویلې بس کدی احمد بو د محمود بو داسې هر یو پټی نو پنځو شپږ لس داسې کچالان نه اخیستل او دا به سره جمع کول دې بیا دکانان مغه کوي اجازه یې وی کنه دکانانو په اجازه باندې دا کار راغی
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو